د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړي دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو. یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه شي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل ورو موشته یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشته زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستري معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم.
او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاد یې، تا ته څوک خپل لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي. اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکړم. تم تر غاړې یې او واده دې مې موږ تر غاړې سي، خو دا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
یوانه گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم نظر ایسے میں دودھ نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میکینا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل سوي، او دوی هڅه کوي چې د پسرلني کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانېدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکې کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې، او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه دا ژمنې هم اخیستي چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو. یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
طالبانو
د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکې کرل سوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منی د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ بزګر عینالدین وایي چې کوکنارې د بېوزلۍ له امله کرل. اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي.
په کال کې یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي یې، که نه نو نمایندګانې خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي. یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای، خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزارۍ نه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلاشې ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مرم.
چې مونږ پلار راواخېست یو نیمیلت ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نیسي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوې، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونه یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کري، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي محمد مهاجر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریبه ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مضمونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلي او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي، که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو موشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دې د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دې د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي، ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي.
مؤسسات اصلا د بزګرانو سره مرسته نه ده کړې نیم کړې اوبه غاړم کوت غاړم حشرات یې ښه دی په اندازه اوبه نشته دی 50 متره قط کړي که چا بیا د وچکالۍ سره مخامخ کېږي دا ولایت یې لیکر چې وبنې
بازګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولم اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کېن سم شیرو کې زه څه مې سبد بخت شي دې بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکه د سی په دغه مکهتک
مغ دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلاد دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نوو لو مرسو
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پروانه دا نشهی توکو دا کشت نشهی موادو جوڑولو قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
ترنو آوریدون کو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینارم باد لاغ ډریور سم ډریور م د لسټیرا ګاډی مې چلولو ډمپر پلار مې 400 بس د بچ ګاډی کې 400 په ما به بی لګیدل مال چې راځه دا یو ځلې هغه وکړه تر هغې چې څه خلاغه ده هغې نه بعد د 400 نه مې پایل وکړ. باد لاغ نه مرګلو راته ویلې چې 400 کې وهې 400 پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د 400 نشه لګه تیزي نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه ووهه شیشه مې ووهله نو د شیشې سره موداده شوم. یو 3 کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده. یو د اعصابو نه ډېر خرابه کړی یم، اعصابو تکلیف راته جوړ کړی. یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده. یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اعصاب مې ډېر زر خرابېږي. د اعصابو نه ډېر خرابه کړی. پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه را دی خوی ګاډی هم راته خرڅ کړو او وزګار سوم شبخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی دی نشي. مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده. هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلي پرېږدم پرېږدم او پلار او ورور سخل پرېږدم اما ورور نه یې غواړم پلار نه ورور غواړم. یو سړی چې نشه یې نه یي نسم ورسره کېناستی یا وادو ته نسم تلی مړو ته نسم تلی خلاصه چې څوک نشه یې نه یي کوم مجلس کې چې نشه نه یي هغې مجلس ته تلی نسم. همدې نشې له خاطره چې زه هلته نشه نسم کوی یا هغه هلته نشه یي کسان نشته دي هغه نشه یي کسان چې چېرته ځي هغوی ته ډېر په بد نظر ګوري خلک لکه وایي چې دا شیشه یي ده یا دا وروره چې شي پټ نه کي غلا نه کي یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي چې که کومه خبره وکړي مجلس هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې دا خرابه دي. مخکې له نشې نه اعتبار را باندې لرلو پیسې راکولې یا یې چېرته لیږلم یا کوم کار بچو راته ویلې چې نشې باندې مې پایل وکړه هغې نه را دې خوا نه اعتبار یې را باندې کولو نه به یې چېرته لیږلم نه به یې چې شي راکول نو ډېر بد اغېز را باندې وکړه. ترخه خاطره مې چې دی هغه ته یې راوستم دې نه به ترخه خاطره بله نه یي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسوي چې بیا دا بستر شي. یعنی یو سړی چې پلاس په خوب په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور اذان در رکم حالات ته رسی چې هغه شپخانه کې بستر سي تر هغه چې جوړ سي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تیر کړي. که چیرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډریور و، زم ډریور وم، نو پلار به مې اوس په کور کې وو او زه به اوس په مزار کې وم، ګاډی به راسره وو، ټول کور مسولیت به ما تر غاړې وو. مور مې راته وایي چې نشه پرېږده، واده درته کوم، د واده نو بعد مې هم ده. او مور مې اوس راته وایي چې ته یو محتاده یې، تا ته څوک خپله لور نه در کوي یا خپله خور نه در کوي، ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده م وکړم. اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته محتاده وې او زه تا ته واده وکړم، تم تر غاړې یې او واده دی مې مونږ تر غاړې سي، خو دا رقم نه کېږي. دې نشه هر څه نه وباسنه.
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خپګان لري، د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالوي، بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي، نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستي پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه ریګه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینې دي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورې کې کنفیوژن منځ ته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چیرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چیرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانو کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کتون پاچهی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزه لري، په لیدلو کې ستونزه لري. د بدن د رګونو اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیری منځ ته راځي چې میډیکل جانډس ورته ویل کیږي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېده. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندې کالیا غوندي ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه،
حاضر صاحب
دغه راغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کمانډان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کمانډان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ کمانډان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډاري جوړ کړه باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري یې
سمه ده قمندان صاحب نو بیا څه وکړم
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډاریان نشي مواد له کومه ځایه اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قمندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا دې څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قمندان صاحب نور یې ما ته پرېږده
بس ورشه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېرحمه اوسه قمندان صاحب
ځوانه کوم بوډۍ موډۍ نه لرې ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خوا ته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې
زه بخیل نه یم که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای
ځوانه تره تره بلد ښکاري درون سمې زمونږ په پاره کې نه یې لیدلی
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړې خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډېر وخت تېر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هېڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته را پسې راشه
ته ودرېږه چې زه دا قمندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر آلی بخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو اونا ویل چی دا بل زوان سوک دی
مڈا رینگا دامی دا کا زوی دی
دا سنگ دیا کا زوی دی چی پدی پینز کالا کمی ستا سر نوولی دلی
دای نوولی ایران را غلا دی بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه اوس زر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار
ښه دا وایې چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی ه خزانه دې پیدا کړې که څنګه
خزانه چیرې وه بابا دا ټول د همدې ځوان برکت دی نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دګه زویه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا نیم پنځه دا واخله ماما.
دا واخله پوړۍ.
راځه دګه زویه، اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چدر سے غلط نشی پدیش آخوا کی دردل لوئے او نامی ساکی نشتا
مور پوڑے ہم دا سرشتا
دی اللہ بندہ چی سوم را وہ بڑی را سر دی یوازی پوڑر نا لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پورے ہر سشتا
لاسو نا پورتا کئی زائی پہ زائی ادارے کئی خورے گئی ما
تور جانا لزائی او نخوری ز پولیسی ہم دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه یې تړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ځای د راډیو وترنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ده زهرو کاروان.